د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خبرونې قربانه فریده سیال ده. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. په پلازمینه کابل کې نن پنجشنبه د سږني ژمي لومړنۍ واوره ورېدله او د ښار پر سړکونو یې سپین څادر خپور کړ. له بلې خوا له بدخشان، تخار، هرات او نیمروز ولایتونو پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی دی. د اټکل له مخې د واورې کچه له لسو تر پنځه شپېتو سانتي مترو پورې او د باران کچه به له لسو تر پنځه دېرش ملي مترو پورې وي. د راپورونو له مخې د سالنګ لویه لار هم د چهارشنبې ورځې له سهار راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، سره له دې چې سږنی ژمی نسبتا وچ و او د واورې او باران کچه په کې ټیټه اټکل شوې. خو د وریا دا څپه کېدای شي د ځینو سیمو خلک هیله من کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د چینایانو په یو رستوران کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې کلکه غندنه کړې ده. امنیت شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ترهګري په ټولو شکلونو او بڼو د افغانستان او همداراز د نړۍ د سولې او امنیت پر وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. په دې چاودنه کې چې د دوشنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې وشوه او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست، د یوه چینایي وګړي په شمول اووه تنه ووژل شول. شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یوه بل چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو ویل شوي وو. امنیت شورا ټینګار کړی چې د دغو کرکجنو ترهګریزو اعمالو عاملین، تنظیمونکي، تمویلونکي او ملاتړ کوونکي باید مسؤول وګڼل شي او عدالت ته راکاږل شي. شورا له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د اړوندو پریکړه لیکونو له مخې په دې برخه کې له ټولو اړوندو ادارو سره فعال همکاري وکړي. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وویل چې د دې چاودنې د عواملو او څرنګوالي په اړه پلټنه پیل شوې ده. لسګونه افغان کډوال د پاکستان له توقیفخونو آزاد او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل روانه اونۍ د پاکستان له توقیفخونو یو سلو درویشت تنه افغان کډوال آزاد او هیواد ته راستانه شول. خبر پاڼه په کندهار کې د راستنیدونکو چارو د ریاست د راپور په اساس وایي دا کسان له یوې ورځې تر دو میاشتو پورې بندیان وو او د دې ریاست لخوا د مرستو تر ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې وړمه ورځې خپور کړ وویل چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د کډوالو د ځورولو، نیولو او ایستلو موارد زیات شوي دي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له یو لس لکو ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې تر یو لکو پنځوس زرو ډیر کسان ډیپورت یا په جبري ډول ایستل شوي دي. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د وروستیو پراخو لاریونونو په ترڅ کې د وژل شویو او ټپیانو رسمي شمیرې خپرې کړې او ویل چې ټولټال درې زره یو سلو اوولس کسان وژل شوي دي. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د ایران د ملي امنیت شورا لخوا خپره شوه، دوه زره څلور سوه اووه ویشت بېګناه خلک او د نظم او امنیت ساتونکي بلل شوي دي. د شورا اسرائیل او متحد ایالات چې د ایران زاړه دښمنانې بللي تورن کړي چې د جنوري د اتمې او نهمې په شپو کې په وینا د هیواد په لویو برخو کې په قصدي ډول ډېر ترهګریز اعمال ترسره کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایراني چارواکو لخوا دا هڅه چې بهرني حکومتونه ملامت بولي او لاریونوال مجرمان معرفي کوي د واقعیت د بدلولو لپاره د خنداور هڅه ده. د بېلابېلو اټکلونو له مخې د قربانیانو اصلي شمیر ښایي تر دې لوړ وي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو د فعالانو خبري بنسټ د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی د څلور زره پنځه سوه نولس کسانو مړینه تایید کړې او له نهه زرو ډېر نورې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ستاسې پروګرام د موزه فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. په افغانستان کې سوړ ژمی د یو نړیوالو ادارو په زلونو راپورونه ورکړي دي چې د دې هیواد اوسیدونکي له بشري بحران او همدارنګه قطع سره مخامخ دي. دغه ادارو یا د خپلې بودیجې د ترلاسه کولو او یا هم واقعا په افغانستان کې د روان بشري بحران د نړۍ ته ښودلو لپاره په دې هیواد کې داسې ارقام وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک په شری مرستو ته اړ دي او دوی سره باید مرستې وشي. تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي دي چې افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د نامنۍ تر ټولو لوړې کچې هیوادونو څخه دی چې د دغې کړکېچ سره لاسو ګریوان دی. دغه بنسټ په یو تازه بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی چې ویلي دي چې د تولیدونکي او مصرفونکي برېښنا ترمنځ د پام وړ واټن موجود دی. افغانان او همدارنګه کوم کسان چې کاروباریان دي دوی هم شکایتونه لري چې برېښنا نشته، همدارنګه فقر ده، بېوزلي ده، کار خلکو ته نشته ده او سره په څنګ کې له دواړو هیوادونو چې د افغانستان ګاونډیان دي ایران او پاکستان له پاکستان سره لارې بندې دي او په ایران کې وروستیو مظاهرو په سوداګرۍ باندې اغیز کړی دی او دوی په کافي اندازه نشي کولای هغه خواړه چې ضرور دي ورته لاسرسی پیدا کړي. خو په ټوله کې واقعا دننه د افغانستان سره روان دي که چیرته یو څوک نشي کولای کافي خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، څه ډول خواړه ترلاسه کړي تر څو وکولای شي د بدن ویټامینونه پوره وساتي. د افغانستان په جنوب کې څه وضعیت دی چې وچکالۍ ځپلی همدارنګه خلک د وچکالۍ له کبله له سیمو کوچېدلي دي او نورو سیمو ته تللي دي. د دې خلکو حال به هم در سره شریک کړو. له دې سربیره دا چې دغه نړیوالې ادارې د بودیجې غوښتنې کوي او په افغانستان کې ډېر لوړ رقم وړاندې کوي چې دغه شمېر افغانان بشري مرستو ته اړمن دي. دا رقم څومره په ځای دي واقعا درنه د افغانستان سره روان دي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته. په زابل ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول عصمت الله عمری د اقتصادي چارو متخصص او کارپو ډاکټر پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د خوړو او غذایي موادو متخصص ډاکټر همین لودین را سره دي. تاسې درې وړه قدرمن پروګرام ته ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود را سره ګډون وکړي. لودین صاحب، ستاسې فکر کوم نظر صاحب تاسې سره خبرې کړي دي، وخت مو کم دی، اول به پیل له تاسې سره وکړو. نړیوالې ادارې او همدارنګه خپل افغانان هم چې کله موږ په پروګرامونو کې یا په راپورونو کې ورسره خبرې کوو شکایتونه کوي چې ژمی سخته، کافي خواړه نشته، دا قیمتي ده په بازارونو کې، او همدارنګه بشري مرستې هم په افغانستان کې لکه څنګه چې پخاوي اوس له خلکو سره نه کېږي. تاسې د تغذیې په برخه کې کار کوئ، د خوړو په برخه کې پوهیږئ، که چیرته دغه ډول یو وضعیت رامنځته کېږي، اوس ژمی د خلکو بیا د ژمي په موسم کې خوړو ته زړم ډېر کېږي، که څه هم ورځې لنډې وي خو خواړه خلک ډېر خوري، که چیرې څوک په کافي اندازه خوړو ته لاسرسی ونه لري، څه ډول خواړه وخوري یا داسې څه وخوري چې هغوی سره مرسته وکړي خپل هغه بدن یو څه با انرژي وساتي؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او خوږو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یو، الله دې همداسې روغ وساتي. تغذیه چې دا د ژوند تر ټولو اساسي موضوع ده، د ژوند د پیل نه تر پایه پورې د هر انسان سره نښتې ده. بدون د تغذیې نه او بدون د مناسبو خوړو نه ژوند ادامه نه مومي. دا چې خلک کم خواړه وخوري که ژمی وي یا نور موسمونه وي، زه لومړی یو لوی فارمول کېدم چې عمدتاً دا څلور غټ ډوله خواړه باید تل په خپل دسترخوان هر څوک ولري، ځکه چې خواړه نه تنها د روغتیا لپاره دي بلکې دا د ودې لپاره دي او دا د بیلابیلو ناروغیو څخه د وقایې او مخنیوي لپاره هم دي. نو لومړی ټول هغه خواړه چې د حیواني محصولاتو څخه لاسته راځي، که هغه غوښه وي، که هغه لبنیات وي، که شوده وي، که ماسته وي، که پنیر وي، او که نور د شودو نه لاسته راغلي غذایي مواد وي. دویم ډول خواړه هغه حبوبات دي چې هغه معمولا لوبیا، نخود، عدس، مئی چې زمنګ جنوبی ولایتونو کې شنه ماش هم بولی، دا دویم ډول خواړه دي چې باید خوړو کې شامل وي. دریم ډول خواړه هغه دي چې زمنګ استاد د ژوند لپاره لکه رتیل او پسیر حرکت، انرژي او موږ ته خوځښت چلاکی انرژي لرونکي خواړه دي چې هغه د غنمو څخه جوړ شوی اوړه او ډوډۍ دي، وریجې دي او الوګان یا کچالان چې بولی. څلورم ډول خواړه سبزیجات او میوه‌جات دي. نو دا ټول خواړه باید روزمره د هر فرد او د هر کورنۍ په دسترخوان موجود وي. دا چې ممکن ځینې کورنۍ یو ډول خوړو ته اړتیا لاسرسی او توانې ولري او نورې کورنۍ بل ډول، زه به د مخکې د دې نه چې زه یو دوه درې واضحه غذایی هغه جوړ شوی خواړه تشریح کړم، زه به یو لفظ ویم: تل قیمتي خواړه مهم او بارزش شنوی، بلکې ډیر ارزان خواړه شته چې ډیر ګټور دي او زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ذهن کې او خپل سلوک کې بدلون راولو او هغه خواړه چې زمونږ بدی راځي او د ضرورت لپاره او د بدن د اړتیا لپاره مهم دي، خپل ذهن کې وته ځای ورکو او ګرانی کو، خوندوري کو. چې زما په ذهن کې خواړه خوندور راغلل، به به ډیر خلګي، خو که ما ذهن کې وته ځای ورنکو، خواړه به ډیر بد وي. نو که چې ته یو کورنۍ وي، بل خاصه په دې ژمي کې، په ژمي کې هغه خواړه ډیر مهم دي چې په کیفیت پروتین ولري. دوهم، هغه ډول خواړه مهم دي چې هغه د بدن معافیت لوړ بوزي، د بیلابیلو ناروغیو مقابل کې د بدن مقاومت لوړ بوزي. نو دا خواړه ډېر په بیلابیلو سبزیجاتو او میوه‌جاتو کې شته. زه به یو دریو یا څلورو سبزیو نوم واخلم. ټول لومړی ګازره ده. ګازره کې ډېر زیات ویټامین ای شته چې د بدن معافیت لوړ وړي. د دې تر څنګ شلغم یا ټیپر چې زمونږ هیوادوالو اکثریت ورسره دښمنی ده، اما ولس اطلس دوله با کیفیت غذایی مواد لري چې ویټامین سی، ویټامین ای، فایبر، انتی اکسیدان چې د بدن هغه فری رادیکل یا هغه ناسم خواړه چې موږ یې نشو جذبول او هضمول، د دې انتی اکسیدان په واسطه له منځه وړي او زمونږ جلد، زمونږ بدن د هغې د خطرونو نه بچ پاتې کیږي. دریم ډول غذایي مواد ګلپي دی چې هغه هم بیلابیل ویټامین ای، ویټامین سی، فایبر، پوتاشیم، کلسیم او دا لري. او څلورم ډول کدو یا کدوګاکتی دا نه په دې خاطر لږ د سیمشاره ویلې چې زه اوس یو ډول خواړه به ویم، به ممکن بعضی پښتنو ته ځواب ورکم. که چیرته یو په دې ساحان باندې موږ سره دغه وطني وریجې شولای بولو، تاسو ته معلومات وي ترسم چې نن سبا د افغانستان کې الحمدلله ارزانم دي او ډیر زیاتم دا شوله وریجې کیږي. غالب ګمان باندې چې ما په دې ورستیو کې معلومات واخستو، نو یو بوري دې یا یو منی 200-300 افغاني قیمت لري. کله 200-300 افغاني پورې وي، موږ که 1 کیلو باندې دا تقسیم کو، نو دې د 1 کیلو قیمت ممکن د فلوی خروپو شاوخه په حدود کې شي. نو که چېرې ته 1 کیلو شولې وریږي، د دې سره د مې کښنه ماشه په جنوبي ولایتونو کې هم بولی، دا په کې واچولې شي، دای پروتین شو، وریږي موږ ته انرژي راکوي، او هغه سره یا لیګازل کې واچولې شي یا د کډول کې واچولې شي، دا بشپړ خوړو شو. موږ چې یو د وچه ډوډۍ سره سخته مینه لرو ډیر معتادین یو کو نفره کورنۍ وی او دې جوړې ډوړې واخلي یو فل سروي خو پي شي خدا کم خواله چې ما یو یعنی دا ما چې یو اټکل وکړو د شپې تور تر اویا غنی پورې دې منی مصرف راځي چې بش پر پروتین لري ډیر مناسب ویتامین
سی لري. یعنی ډاکټر صاحب و بخښه خبره کې مداخله کوم، یعنی دغه ډول خواړه چې تاسو نمونه واخیستل یا ترکاریانه مو چې د افغانستان کې د لاسرسي وړ دي او د دې ډېر کم احتمال شته چې په افغانستان کې څوک د لوګې د لاسه مړ شي.
بالکل همدا خبره ده. اوس دا کدو چې دی کدو غټ کدو موږ بیلابیل نمونه او تولیدون کې اخلي دا په ټول ژمي کې خر کورنۍ کولی شي هدي اقل درې کدوان کور کې وساتي دا نه خرابېږي ټول ژمي کې او خو ویټامین ای ویټامین سی لري او ډېر ارزانه دي دومره ارزانه دي چې یو کدو ممکن د 500 نه تر 80 افغانۍ پورې قیمت ولري چې دا تقریبا درې نه څلور نه پورې د یوې کورنۍ کې یو قلې تریل یو خوړو کې واچي همدارنګ اوریږي کور کې ساتل کیږي ارزانه دي خرابېږي نه د کندي کې بدخشان کې اورزګان کې لري ولایتونو کې دا ساتل کیږي د دې تر څنګه مئی شوی که نخود شو که لوبیا شو نو دلتا دیره خلق چیدی فکر که چی یوازی هم دا وقت دا چی انسان باید جنگه پیروه ساتره شی او یا قیمتی خوره دی چی منگو تاسی سیله و ریجی بولو چی دی قیمت دی یا وچه دوره دا چی دا بیلا بیلو هوادون نمون ترازی سبو سم پکی نشتا دا کیفیت لنظر مخکت دی اصلا وچه دوره دی سخان نلدی که هم دا شوله یو ریجو کی مئی واچه و یا وغیر سر دا سبزیجات چی واچه وی دا دا بدن ارتیا پولا که سرات دی چی دی تا بازی خلق که شی توانی و نرسیگی خو ها دی اقل که ارسو کمزور اقتصاد می یو ها دا پولی دا خسته شو بلکل ساس خبر سمرا چی دولگی نا پا افغانستان که انشاءالله سوک با نمر کی گذر که الحمدلله چی دیره دغا خواله ارزی که دلاس رسی وردی او خلق و توان ممکن تر یه ها دا تو رسیگی
مننه کور ودن لودین صاحب که تاسی وقت لری دسر پات شی که نه نظر صاحب یادونه کړی و چې ساسي وخت کم دی موږ سره به واځي پام دی 15 زخو کې هستي کور موادان ساسي خبرت منځ موږ نورو ملمنو هم واورېدلې دودیال صاحب کته ستا راشه ما لکسنګ چې ملودین صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې بیلابیل ارزانه خواړه دي چې لاسرسي ورته ممکن ده او که چېرته په نړیوالو ادارو باندې دغه بودیجې کې څه هم کمی شوې دي خو کدوی وکولی شي ډېره قدیم رسم افغاني کورنۍ سره چې یو پنځه شپږ کسان په کې وی وکړي دغه خړو نشو یادونه وکړه دغه ډول بشري بحران چې دوی په ډیر لوړ رقم یادې خای په افغانستان کې پاتې نشي ستاسو لیدلوري په دې اړه څه دی په افغانستان کې اوس روان اقتصادي وضعیت څنګه ده
ټول مخکې خپل سلامونه سلامات باندې کوم ډاکټر صاحب لودین ډېر ښه مشوره ورکړه کورنۍ ته دوی هغه څه وویلې چې نه یوازې د صحت او روغتیا له لحاظه بلکې د اقتصادي لحاظه هم د توجه وړ دي یعنی زمونږ خلک که چیرې لوړ عاید نه لري او د بیکاري نه شکایت لري کولی شي چې په بیلابیلو طریقو د دغو سختو ورځو سره په یو شکل سره توافق وکړي هغه په دې معنا چې هغه څه چې د دوی د وس نه پوره نه دي د هغو نه د صرف نظر وکړي او ځورېږي دې نه روحي رنج به یې کم شي خو د دې په عوض ځینې نور امکانات شته دي چې هغوی د دې نه استفاده وکړي دا به ورته اقتصادي هم وي نو ژمی ده او په دې کې دغه ځان تود ساتلو هم یو مشکل دی چې خصوصا پاکه انرژي موږ تاسې په اختیار کې نه لرو او هغه څه سوځوو چې هغه په اختیار کې دي کاغذ او پلاستیک او لرګي او دا د یخنۍ مسله بلې خواته بیکاري بله موضوع ده البته یو خو مطلقه بیکاری ده چې خدای نه خواسته هغه ټول کار یو څوک وزګار وي بله موسمي وزګاري ده یو شمېر خلک به ممکن په ووري او مني کې به څه کار ولري هغه وخت چې هوا ښه وي هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه وي مارکیټونه وي تجارت د ګرونق کې ممکن کار ولري او بیا په ژمي کې دغه کارونه یو څه سست شي نو بیا دوی دغه د موسمي بیکاري سره مخامخ شي یو شمېر نور بیا د ژمي می پوهسم که د کمکاری سره مخامر شي. کمکاری هم هغه د سیو چو کار کوي پورا خواري کوي او حتی د لاس ساتونو دولس ساتونو، اما د مرد دومره نه وي چې د څه کفایت وشي. په دې ترتیب سره بیکاري مختلف شکلونه لري او زیاتې چې واقع کېږي د افغانستان په شان هیوادونو کې هغه په دغه ژمي کې واقع کېږي. نو زمونږ مشکل دا ده چې زمونږ اقتصادي زیربنا دغه زیربنایي مسایل چې دي په دې باندې کار ونه شو، ښه فرصتونه په لاس راغلل کار ونه شو. هغه وخت چې امکانات و کومکونه و لږ مخکې د بشري مرستو خبره وشوه، تاسو په دغه خبرو کې اول وویلې، هغه وخت چې بشري مرستې وي امنیت نه و. اوس چې امنیت شته ده او پیسې هم راځي افغانستان ته او ډېرې پیسې راځي، جنگ نشته ده، جنگی مصارف قتل نشته ده، اوس متاسفانه تدابیر نشته دي. نو دغسې یو څه امکانات چې پیدا کړو، یو دوه نور امکانات بیا له لاسه ورکړو، بیا یو دوه امکانات چې نور اضافه شي، یو دوه نور هیري، بیا چې لږ څه زیات چانس برابر شي، بیا داسې رادیکالو بدلونونو سره مخامخ شو چې هغه څه چې وو په هغو ټولو چلیپا راوباسو، هغه ټول ناسم بولو. دا هغه څه دي چې پرله پسې مونږ د کړکیچونو سره مخامخ کړي یاسو، او د دې دپاره یو لوی تدبیر پکار ده، په شمول د کار پیدا کولو، په شمول د غذایي موادو، صحت، ترانسپورت، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي. او دا ټول را جمع کوو، تدابیر هم چې وویلې دا ټول را جمع کوو، یوه ډېره سالمه پالیسي او یوه برنامه جوړوو چې موږ ورته اقتصادي او اجتماعي پلانګزاري وایو. او د دغه پلانګزاري یوه تجربه موږ لرو د 1315 شمسي کال نه تر 1550 کلونو پورې. منګا ډیر بهترین ځکلن پلانونه جوړ کړل، هغو پلانونو ته اقتصادي اجتماعي پلانونه وایو. دغه اوس چې په افغانستان کې دي، دا اوس چې څه موجود دي، ټول د همغو کلونو دي، وروسته دغه نه دي شوي. بیا البته 250 کلونو کې یو کلن پلان موږ جوړ کړ چې په هغې کې دا خوشتېپه او د لارې او د حلقوي سرک و دا مطرح شوي وو، او دغه رسې دومره کلونه ووتلې ایله اوس هم موږ په هغه باندې فکر کوو. نو چې دومره سست روان یاستو دومره، او د علم او د تخنیک او ټکنالوژي دې نه چې څومره وروسته هغه به نه حسابو، د خپل سست مزل چې وګورو نو سړی ډېر خفه شي. تدابیر ورته نه لرو، په کار دا ده چې تدابیر ولرو، پلان جوړ کړو او ملا وچړو، نو بیا به یو څه مشکلات زمونږ کم شي. خو د مشکلاتو د اساسي حل دپاره د افغانستان په شان شرایطو کې د دې دپاره سرمایه ګذاري ډېره ضرور ده. منګه نه ملي داخلي سرمایه گذاری لرو او نه بهرنۍ سرمایه گذاری. د بهرنۍ سرمایه گذاری لپاره هغه ده موږ تاسو ګورو چې کوم موانی دي، ډېر واضح دي. زه په سیاست کې ډېر نه کېږم، په مقاماتو به غرض نه لرو، بهرنۍ خو هغه څه مشکلات دي. دغه داخلي سرمایه گذاری هم موږ ونه شو کولی چې دغه خپل افغان سرمایه دار چې د افغانانو سرمایه د خلیج نه نیولې تر ترکیې او تر عربي هوادو تر بنکاک څومره لرې ده، په هغه ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، اما موږ دوی را تشویق نشو کړی، را جذب نشو کړی. یو سرمایه دار زمونږ د عزیزي صاحب دی، کله را ښکاره شي، کله یو خبره وکړي، نور موږ د دې نه اضافه څه شی ونه شو کړلی. نو دا خو ټول زمونږ باعث دې ګرځي چې خلک هم رانه مایوس شي، او دنیا هم نور مخ واړي، دنیا هم نور فکر کوي چې دوی اصلا خیر نه غواړي، دوی نو اراده نشته د ښه ژوند دپاره. او تقریبا نړۍ اوس دې فیصلې ته رسېدلې ده چې افغانستان هغه هیواد ده چې نه خلکو سره تعامل ته حاضر ده، نه په خلکو باندې زړه سوځي، او نه حاضر دي چې ژوند دې جوړ شي. نو دا خو بیا د مایوسي خبره ده.
مننه دودیال صاحب، تاسو ته بېرته را ګرځم. او دغه خصوصي سکتور په اړه باندې، په ځانګړې توګه افغانان چې له افغانستانه بهر سرمایه لري، څومره امکان شته بېرته افغانستان ته راستنې کړي تر څو په افغانستان کې دننه یو څه کار وشي؟ په دې اړه به له تاسو وپوښتم. خو اوس به عمري صاحب ته ورشو. عمري صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. د افغانستان جنوب په تېرو شلو کلونو کې یو له هغو زنونو و چې ډېر ځپل شوی و، جګړې په کې وې، او له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلې دي، دغه سیمې د وچکالۍ شاهدې دي. او په دغې تېرو څو کلونو کې چې موږ یوازې د دغه سیمې د راپورونه درلودل، خلک له سیمو نه وکوچېدل، نورو ځایونو ته لاړو ترڅو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، هغه کرنیزې ځمکې وکولی شي ولري او کرنه وکړي. تاسې سره د دې سیمې حال شریک کړئ، په ژمي کې څه حال دی، ځوانان یې په څه کارونو مصروف دي او د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده؟
سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. رښتیا هم په هیواد کې په دغه وروستیو څو کلونو کې چې وچکالي زیاته شوې ده، په ځانګړې توګه جنوب زون له دې څخه متاثر ده او اغېزمن شوې ده. له یوې خوا خو د اوبو د لګښت په برخه کې چې یعنې ډېر اضطراب کېږي، په دې برخه کې ډېره پاملرنه نشته، د عامو خلکو ذهنیتونه هغسې جوړ نه دي. دلته چې دی دغه کرنیزې ځمکې چې اوبه وي، دا اوس ټول دغه د لمریزې برېښنا نه ګټه اخلي، چې هغه برنې یا باوري ورته وایي چې دا په ځمکه کې نو هغه اوبه ایستل کېږي. د دې څخه یو څه اغېز شته، د وچکالۍ اغېز ثابت دي، په کاروبار باندې هم اغېزه کړې ده او د خلکو په ژوند او په خوړو باندې هم. خو لکه څنګه چې تاسو په راپور کې وایي، یا نړیوال سازمانونه ملګري ملتونه وایي، وضعیت هغسې هم نه ده. درسته چې افغانستان د یو خوا تقریبا له شل یا ویشت کلنې جګړې راوتلی ده، له بل اړخ څخه وروستیو کلونو کې وچکالۍ ځپلی ده، خو بیا هم زموږ د خلکو او د هېواد والو اقتصاد چې ده تر ډېره پورې په کرهنه او مالداري باندې ولاړ ده. لا هم په دې برخه کې خلک کار کوي، او که څه هم هغه د ښار اوسېدونکي هغه ښاري منطقه کې خلک ژوند کوي، هغه په دندو او په نورو مصروفیتونو بوخت دي، خو د ولسوالۍ خلک چې دي، د لرې پرتو سیمو خلک چې دي، هغوی په خپله کرهنه او مالداري کوي او له دې لارې خپل عاید پیدا کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تر اوسه پورې اقتصادي حالت څه ناڅه اغېزمن شوی ده. بیا په ځانګړې توګه دغه لارې چې بندې دي، د پاکستان سره کاروبار او تجارت چې شوی ده، د دغه اغېزې هم شته په وضعیت باندې. خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې حالت دغسې هم نه ده چې په دغه راپورونو کې خپرېږي او وړاندې کېږي، یعنې دومره منفي اغېزې هم نشته. خلک الحمدلله دسترخوانونو کې یو څه پیدا کېږي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، حتمي نه ده چې هغه ګرانبیه خواړه دي خلک وخوري، حتمي نه ده چې هغه چې وضعیت خو اوس نشته، ځکه کاري فرصتونه هم محدود شوي دي. بهرنۍ مرستې چې وې مخکې په رسېدې په بېلابېلو برخو کې کار کې دی، هغه هم اوس نشته ده. نو یو څه اغېزې ورباندې شته. په ټوله کې موږ بیا هم امیدواره یو د دې په څنګ کې زیربنایي پرمختیایي کارونه چې روان دي، په هغو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده تر یو حده پورې په دغه برخه کې.
زیربنایي کارونه په کوم ولایتونو کې دي؟ د ځانګړې پروژې شته ده؟
بلې، ستاره واقعیت هم دلته په زابل کې خپله یو خو دا د لوی لارې رغونه چې وه، دا یو غټه مسله وه، غټه خبره وه چې له یوې خوا کاري فرصتونه رامنځته، بلې خوا دغه تګ راتګ اسانه شو، هم په تجارت باندې ښه اغېزه کړې ده، هم توکو ته او امکاناتو ته د لاسرسي په برخه کې. د دې په څنګ کې زابل کې مخکې د ولسوالۍ سرې لوی لارې به د ورښتونو په کېدو سره رژیم په راتلو سره قطع کېدلې، چې خلک به له قحطۍ سره، خلک به له ستونزو سره مخ کول. په دغه برخه کې اوس تقریبا زابل لس ولسوالۍ لري، چې یوه ساحه وه چې د شینکۍ ولسوالۍ کې یو دا ساحه وه چې هلته اوبه ډېرې راتلې او په اصطلاح سپین وو. دلته یو پل جوړ شوی ده، تېر کال دا ګټ اخیستنې ته وسپارل شو، چې د همدې پله په جوړېدو سره لا بل څلور ولسوالۍ له مرکز سره وصل شوي دي. دغه راز په اداري واحدونو کې تېر کال، دغه روان کال، تقریبا نهه ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوي دي، د زابل اته ولسوالۍ ته، او درې ترمیم شوي دي. د دې په څنګ کې ځینې نور زیربنایي کارونه هم روان دي. زابل کې څه وخت وړاندې د
عمری صاحب دغه کارونه نړیوالې موسې کې که د طالبانو حکومت
په دغه پرمختیایي برخه کې ډېره برخه د حکومت ده، حکومت پیسې دي. نړیوالې موسې هم په دې برخه کې تر حده کار کړی ده، د وړو چکډیمونو په جوړولو کې، ځینو برخو کې د دغه کلینیکونو ته د برېښنا او د دغه امکاناتو په برابرولو کې نړیوال موسسات هم لګیا دي کار کوي.
خو په عموم کې که د سړک یادونه وسوه یا که د نور ځینو پروژې یادونه وسوه په دې کې ډېره ونډه د حکومت
مننه عمري صاحب کورمدان بېرته درته راګرځم. دودیال صاحب تاسو مخکې د افغانستان د لویو سرمایه دارانو یادونه وکړه چې هغه کې مو عزیزي یاد کړو، کوم کسان چې اوس مال په افغانستان کې د دغه اقتصادي پالیسیو د جوړونې په برخه کې کار کوي، لغې ډلې په تېر جمهوریت کې ازرخ شافزي یو له هغه کسانو وو چې اوس هم له ځینو ادارو سره همکاري لري او دوی د اقتصادي پالیسۍ جوړونو کې همکاري کوي. یادونه یې وکړه چې تېره خپرونه کې البته چې اوس د افغانستان دغه اقتصادي څرخه د افغانستان د خصوصي سکتور په لاس کې ده او دوی په دې برخه کې ډېره همکاري کړې ده، یعنی دغه پرمختګونه هم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې روان دي رامنځته شوي دي، ښایي د حکومتونو نه بلکې د خصوصي سکتور لاسته راوړنه وي. که چیرته دغه سرمایه ګزاران چې داسې یادونه وکړه په افغانستان کې په لویه کچه سرمایه ګزاري نه کوي یا چانس نه ده برابر شوی ورته یا حکومتونه ضعیف دي نشي کولی د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی قانع کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، څنګه بیا خصوصي سکتور د هغوی د ادا له مخې د افغانستان د پرمختګ یو لویه برخه جوړوي یا د دوی لاسته راوړنه جوړیږي؟
بالکل، اول خو دا چې زمونږ خصوصي سرمایه دار دی مطمئن شي چې دومره منابع او دومره پوتنشیل د کار او سرمایه گذاری چې په افغانستان کې ده شاید په ډېرو نورو هیوادو کې نه وي. نورو هیوادونو کې د دومره کلونو وضعیت نورمال و او هلته نور کارونه مشبوه سرحد ته رسیدلي دي. په اقتصاد کې اشباع یا مشبوه سرحد هغه ته وایو چې نور سرمایه گذاری چې کوي اضافي ګټه مارجنل اضافي ګټه نیم په لاس نه راځي، ځکه چې هغه تر اعظمي حد پورې مکزیمم ته رسیدلی ده. اما په افغانستان کې اصلا دست ناخورده دي منابع، هېڅ لاس نه ده ورول شوی. زمونږ خصوصي سکتور دي یو څومره وخت وکړي مهرباني دي وکړي دغه دست ناخورده منابع وکړي دوی سرمایه ګذاري وکړي، اما موږ پوهېږو چې د هغوی په مخ کې خنډونه شته دي. د هغوی په مخ کې یو خنډ خو ناامني وه، فزیکي ناامني دا لله الحمد هغه رفع شوه، نور ناامني نشته ده. اما د مقرراتو د لایسنسونو د بیمې د مالی مؤسسات و بانکی خدمات و ده و مشکل لاشته. ده تا منگا پا اقتصاد که احساسی امنیت ویو. لا هم خصوصی سکتور ده احساسی امنیت دخوانه مطمئن نده. دانو بیا عره نیسی دولت پوری. چه دولت دوی تا دادوار که ده مقررات و لوایح و اواغ قوانین چه دوی حمایه کوي او دوی کارونه ده خند او ده تشویش و سونزو سره نمخابقی. دانو بیا روی محول لری ده یوازی ده کفایت نکی چه پا کاغذ بانده قانون ودی که او دوی تا یو صنعتی پارک برابر که اواز لوی محول ده مانا چه دوی به نده خو اقتصاد ده بیا ده خو روابط دیده ته روابط بیا ضرورت که بانکی خدماتو لری. اما اوس متاسفانه بانکی خدمات منگه گورو چه مشکل لاتلاشتره. نو دلته وست دولت وظیفه ده چه بلتا بانکی سکتور هاگه سی فعال کی لکه چوکان مختی چوه ده. بلا خبر بیاده تا بیا هم ده فعالیتونه ده چه یا شمیر سهولتونه هاگه سهولتونه چه دیر مصارف نگواری ولی باید موجود بی پی اختیار ده سرمایه گذار که بی مگه تروس پوری ده از منگ زوانان چی دی دوی فقط دوغم رز دکلی چه مکتب تزی و دولسم نفارق شی هاگه کیفیت خوی یا خواه پریگ بیده تعلیم دولسم نفارق شی ده شهادت نامه راولی پانتونو تا پانتونو که بیا سلور کالا مصروفی پا دیتا ما چه حکومتی دفتر که بکینی صادره وارده و ده بکیی ده خو نکیی پا دی بانده خو اقتصاد نحل کیی. من گتا دولسم سم ضرور نده نه فاکولته ضرور ده، من گتا اگه زوان پا کارده سی سنات سواد ولری ولی خنه جارو ووسی د برقی مسائل او ترمیمور باندې پوښی خه حیات ووسی خه سلمانی خه حمام وچلول شي. د تیګو افغانستان د تیګو وطن د غرونه لري هجاری کې د ګزر تکړه ووسی او نن ورځ د تیګ اقتصاد د په اقتصاد کې او واسطه د تیګ اقتصاد د کم له کم دوی بعضی خوراکي مواد پروسس کړی شي او موږ لرو ځای کېږي. همدغه تیر کال منی کې
دودیان صاحب په بخښنې سره دغلته یو پوښتنه کوم، تاسې به خپل خبرو ته ادامه ورکړئ. موږ په سلونو دغه موضوع په پروګرامونو کې راخیستې د ځوان فکر پروګرام کې، چې په افغانستان کې دغه حرفوي زده کړو ته هیڅ پام نه کېږي. لا هم ځوانان په دې برخه کې سره له دې چې په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر تغییرات راغلل، ځینې پوهنځي لکه څنګه چې توقع وه پخوا، لکه د حقوقو پوهنځی یا ورته نور پوهنځی، ارزښت بیخي کم شوی دی اوس. خو بیا هم ځوانان علاقمندي لري او دغه حرفوي زده کړو ته مخه نه کوي. تاسې لڅ ګورئ، آیا لکه څنګه چې تاسې وویل ضرورت خو ډېر ده، خو خلک ولې مخ نه ورړي، ولې نه زده کوي، ولې ورته پام د چا نه ده؟
دا یو سروحي عامل هم لري متاسفانه. په دې ټولنه کې داسې یو شی رواج شو چې څوک چې د حکومت په یوه شعبه کې کار کوي، زموږ خلک وایي والله هغه داسې یو نوی کلانکاري احساسوي، او دا ډېره غلطه خبره ده. بهترین کار دا ده چې ژوند ښه وچلیږي. هغه مامور چې په خرونمي معاش اخلي، تر هغه نه هغه حمامي چې ښه پیسې ټولوي، هغه ډېر ښه ژوند لري، ډېر آرامه ژوند لري. تاسو باور وکړئ زه ډېر بوخت وم، ډېر به مصروف وم درسونه او دغه. نو هغه منطقه کې یو سلماني و، یو وری به ورغلم چې د خپل ویښتان جوړ کړم، کاته به مې چلو قطار به ناشتو، بېرته به راغلم، تعامل به نه و چې هلته کښېنم ورسره نوبت ونیسم. بیا به ورغلم نوبت به نه و، او دا بلاخره به په یو شکل نوبت چې ونیو، دته به مې ویلي چې وروره زه تا ته څه وخت راشم چې لږ زره کم نوبت خوراکي. نو ده به راته ویلي چې زه خو تر لسو یولسو پورې د شپې کار کوم، نو نور څومره کار وکړمه. او نامو خو دا عاید د دې د دکان مخه کې تر ټولو نه ښه موټر ولاړو، ما موټر نه درلود، یو باسکل مې نه درلود، اما د تر مانو موټر هم ښه درلودلې، زامن هم خصوصي مکتب ته اچولي او ما تشویقوله. بل ورځ د اختر ورځ به خیاط ورغلم، یوه هم را ته ویلي والا بښنه غواړم موږ نور کار را باندې ډېر ده، بل هم دغسې بل هم دغسې. نو دوی دا خبره به دوی ته وکړو همدغه وخت ته، همدغه راډیو هم دا وظیفه لري، دا ټول مشران هم دا وظیفه لري چې دوی ته ووایي چې دغه وګوره، دغه خیاط، دغه برقي، دغه سلماني، دغه حمام، دا تر هغه مامور نه ډېر ښه ده، ډېر آسوده ده، حتی هغه مامور دوی ته احتیاج ده، یو نوبت اخیستو احتیاج ده. دغه نقطې ته که موږ دا کلانکاري او دا هوایی هغه دا زموږ ځوانانو کې داسې یو شی رواج شو چې دا ډېر په غلط سره. دا عینن هماغه خبره ده چې ډېر پخوا به خلکو دغه بازار د بازار کارونه به یو نوی سپکاوی باله، او دا غلطه خبره وه. اوس هغه مشکل څه ناڅه حل شوی ده، اوس خلک په هر کار باندې شرم نه کوي، اما زموږ مشکل اوس د دغو ځوانانو ده. او بیا دغه تاسو ویلي چې د حقوقو، رښتیا هم زموږ دولتي خصوصي پوهنتونونه ټول د حقوقو فاکولته لري، او هندوستان هم چې دا شلو کلو کې بورسونه را کول، هر کال د زرو نه تر دولس سوه تنه به حقوق او سیاست منلې. اما د طب په برخه کې، د تخنیک په برخه کې هغوی هم نه منل، ځکه چې هغوی پوهېدلې چې په دې باندې افغانستان بیا په پښو درېږي او زموږ بیا پوښتنې نه کوي. اما سیاستمداران یې ښه ډېر راته تربیه کولې، او دا زموږ د دولت مشکل و چې برنامه یې نه جوړوله. څومره موږ ویلي چې تاسو هایدرولوژي چې دغه د اوبو مسایل څیړي، سیندونه او د اوبو، د دې دپاره څو ډیپارټمنټونه جوړ کړي، کسان په کې تربیه کوي، دې ته توجه نه وه. هایدرومتري چې دغه اوس دغه د یو رنګ ګورو چې دا برمو څومره تاوان ورسو، هایدرومتري دغه رشته تعقیبوي او دا مشکلات حل کوي. موږ په دې پوهنتونونو کې وګورو څومره هایدرومتري او هایدرولوژي لرو، هېڅ نه لرو. حال دا چې افغانستان شپږ سیندونه لري، د وچکالۍ سره مخامخ ده، زراعت او ژوند هر څه ته اوبه پکار دي، د اوبو په رشته کې مطالعات نه لرو. نو یو توازن او هماهنګي نه وه. نم خلک عوام خلک دې ته متوجه کړي وو چې په هر څه کې بیلانس او هماهنګي پکار ده، او د ژوند ساحه ډېره لویه ده. افغانستان هم د شو وړوکی هیواد نه ده، فضل د خدای د لوی هیواد ده، هر څه لرو. او رښتې هم په دنیا کې تحصیلي رښتې، حرفوي او مسلکي، دا هم ډېرې پراخه دي، خو موږ دا کار ونه شو کولی. دا ملامتي باید ومنو، متاسفانه داسې یو واقعیت ده.
مننه د دې صاحب کوربدان. عمر صاحب، که تاسو ته همدغې پوښتنې کې د افغانستان د جنوب د ځوانانو وضعیت وایست، هلته هم علاقمندي د ځوانانو ډېر همدغه حقوقو، سیاسي علومو، دې ورته داسې د پوهنځي یا پوهنتونونه چې هغه مسلکي زده کړې پکې ډېرې نه وي، دا کارونه کوي که نه هغلته مسلکي ځوانان لرو؟
بلې، د په دې ځون کې په جنوب ځون کې هم وزیر تعالی چې دغه په ډېره کې حقوق او سیاسي علومو پوهنځیو دغه برخو ته توجه زیاته ده، خو بیا هم موږ دلته مسلکي کدرونه هم لرو په دې وروستیو کې، یعنې د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، دغه راز د اقتصاد په برخه کې دغه برخو ته هم توجه شوې ده. ولې یو ستونزه چې کلونه کلونه دغه وضعیت ده، دغه د ښوونځیو په دوره کې د کیفیت بهر ده چې دغه برخې ته باید پام وشي، دغه برخې ته لاسنګه چې کار دغه توجه نه ده شوی. کله چې
عمر صاحب وبخښه ستاسو خبرې قطع کوم، په بخښنه سره چې تاسو د ښوونځیو ستونزو ته اشاره وکړه، یعنی داسې ځوانان شته چې مثلا پلار یې په دهقانۍ کې کرنه کوي او دا وغواړي دغه کرنه مسلکي زده کړي، داسې خلک شته، یا مثلا د چا پلار پخوانه جار و یا مسلمان و، دا تللی وي دغه مسلکي تعقیب کړی وي، ویلی وي که چیرې زه دغه کار تعقیب کوم دې کې ګټه ده، یا که نه داسې یو ډول د شرم احساس یې کړی، لکه مخکې چې دودیال صاحب وویل چې دا موضوعات په کلو کې یا په ټوله کې په ښارونو کې یو رقم خلک عیب ګڼي، ننګې ګڼي، خو که دا چې دولتي اداره کې کار کوي فکر کوي چې نسبت نورو نه بخښه وي.
بلې، نه اوس تر یو حده پورې په دې برخه کې ذهنیت تغیر شوی ده. دلته په ولایت کې ګورو، یا بالخصوص په دابل کې دوام ډېر داسې کسان شته چې هغه مثلا کورنۍ یا پلار یې بزګري کوله، دوی زراعت یا د کرهڼې پوهنځی واخېده، د دې دپاره چې دوی یو مسلکي بزګر شي، یا په اصطلاح په دغه چارو باندې شي یو مسلکي کار وشي. دغه لحاظ د فني او حرفوي زده کړو په برخه کې ځینې پروګرامونه د موسساتو له لارې هم، د غیر دولتي موسساتو له لارې هم، د ارتي جاګه شپږ میاشتنۍ د روزنې د زده کړو پروګرامونه موږ د دې شیطانۍ چې ورکول شوي دي، چې هغه د موبایل جوړونې ده، د برېښنا جوړونې ده، دغه د برقو، دغه د مریض برېښنا د فعالونې په برخه کې ځینې پروګرامونه دي. په دغه برخه کې دلته انشاءالله دغه نشته چې سجایي بیا شرم وګڼي. په څو کلونه وړاندې علاقه له پوهنځیو سره ډېره وه، چې هغه مخکې محترم دودیال صاحب یادونه وکړه، په هغه برخه کې چې دولتي ادارو کې د کار زمینه ورته برابره شي، په دې برخه کې علاقه زیاته وه. خو اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې زده کړې یوازې دا نه دي چې سړی په دولتي اداره کې کار وکړي، یو څوک باید وکولی شي چې هغه خپل کارونه او خپل ژوند د ژوند ټولو اړخونو ته پام وکړي، او داسې یو څه ترلاسه کړي چې هغه په عملي ژوند کې د دوی فنه په باندې واقع شي. دلته موږ دغه لنډ لنډ کورسونه یا د زده کړو پروګرام روان شوي دي، ډېر ځوانان موږ لیدلي دي چې عملاً د هغوی سره په کار شوي دي. د فراغت وروسته دا یو څه وخت وړاندې د موبایل جوړونې او د برېښنا او د نلدوانۍ په برخه کې یو شپږ میاشتنی پروګرام پای ته ورسېدی. زه دغو ځوانانو له ډلې څخه د ډېرو شیانو چې هغوی خپل کاروبارونه شروع کړي دي، کوچني کاروبارونه یې شروع کړي دي، او ځان ته کار زمینه برابره کړې ده تر څو خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې ذهنیت ښه شوی ده، او خلک کار ورته کوي. ځکه لوی اړتیا ده، اړتیا د دې احساسې دي، یوازې د دې ګنجایش نشته چې ټول خلک ولکه اداره چې کار وکړي، ټول خلک د طب په برخه کې زده کړې وکړي او خدمت وکړي، ډاکټران چې انجینران چې په دغه سې نورو برخو کې کاره یا مهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، یا که ځینې ممکن او مهاله فرصتونه ورته برابر شوي دي، په هغو برخو کې هم کار شوی ده. بله خبره دا ده چې دلته زابل د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس په پوهنتون بدل شوی ده، په دې برخه کې یو اسانتیا ځوانانو ته در منځته شوې ده چې دلته د کرهنې پوهنځی هم لري، کمپیوټر ساینس پوهنځی اول شوی ده، دغه راز د ښوونې او روزنې پوهنځی بلابل څانګې دي، د شریعت پوهنځی ده. نو په دغه هغه ځوانان چې مخکې به د اقتصادي ستونزو له کبله دوی نه شوی کولی چې نورو ولایتو ته د زده کړو په مخه ولاړ شي، سفر مسافري وکړي، دلته به د کور مسؤلیتونه هم ورسره وو، اوس دوی ته د دې فرصت برابر شوی ده چې کوري خواري وکړي، د دغې پوهنتون څخه ګټه واخلي، او دلته د کرهنې په برخه کې زده کړې وکړي، یا د نورو علاقې وړ موارد کې زده کړې وکړي. دغه راز د نیمه لوړو زده کړو دپاره هم په تخنیکي او مسلکي برخه کې فرصتونه برابر دي، او ځوانانو استفاده کوي.
ډېر زیاته مننه کورودانو مری سپ تاسو بیرته راګرځم. دودیال صاحب، چې له موضوع ډېر سره لري نشو، د نړیوالو ادارو د مرستو په اړه او د بودیجې د غوښتنې په اړه کراته وایست، لکه لنش طالبان واک ته رسیدلی دي، نړیوالې ادارې، ملګري ملتونه او چا ورته نورې ادارې غوښتنې کوي چې په افغانستان کې بشري بحران روان دی، باید خلکو سره مرستې وشي او په میلیونونو ډالرو مرستې غوښتنې کوي، بیا بودیجه وړاندیز کوي او همدارنګه د روغتیا کلینیکونو د تړل کېدو خبره کوي، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو خبره کوي. دغه د دوی د بودیجې کمښت، خلکو ته د مرستې د نه رسېدو، همدارنګه په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت څومره سره ورته والی لري که نه، د نړیوالې ادارې یو څه په دې برخه کې د خپلو مرستو ترلاسه کولو لپاره مبالغه کوي؟
وضعیت متاسفانه داسې ده چې ډېر د زړه شوي ور ده. زمونږ خلک ډېر محتاج دي، ډېر بد وضعیت کې. البته مقامات، دولتي مقامات او دا خلک په هر رژیم کې بې توجه، هغوی تر ډېر حده پورې د خلکو درد نه احساسوي. اما زه خپل حالت درته وایم، زه به د ولس په منځ کې وم، زه به چې د یو ولایت نه بل ولایت ته تلمه، دغه سرویس موټرو کې به تلمه، حتی دغه تیز رفتارو موټرو کې نه تلم، سودا مې هم په خلطه کې دی خپله اخیستله د دوکانونو نه. زه د خلکو سره په تماس کې یم، د هر یو د درد نه خبر یم. اما چارواکي سیاست چلی، نړیوال مؤسسات د افغانستان د ناورین نه خبر دي، اما هغوی خپل شرایط لري، هغوی اصول لري. د هغو سره که ځان عیار کړو، دنیا داسې نه ده چې په موږ زړه نه سوځوي. کله چې موږ ځان عیار کړو، دغه تعامل ولرو او هغه شرایط ورته برابر کړو، کومکونه راځي. خو دغه د بشري مرستو هم اقتصاد د بشري مرستو طرفدار هم نه ده. اقتصاد پرمختیا پسې ګرځي، ډیولپمنت پرمختیا. اما یو ډاکټر چې وګوري چې مریض د بد حالت کې ده، هغه سیروم غواړي، یو د سری میاشتې مدیر پیسې غواړي چې ګدایګرو سوالګرو ته ورکړي، یو څوک چې یو رواني وګوري هغه وایي چې دارالمجانین کومک راسره وکړي. اقتصاد په دغه باردوش خلکو باندې، په دغه مریضو خلکو باندې، په دې باندې حساب نه کوي، بلکې د کار په نیرو باندې حساب کوي، د کار په نیرو باندې فکر کوي او هغه هدف انکشاف او پرمختګ وي. انکشاف او پرمختګ په بشری مرسته نه ترلاسه کیږي. بشری مرسته د اقتصادي لحاظ خلک نور هم دستنګر او ګدایګر آموخته کوي، تیارخور آموخته کوي، بې عدالتي راولي. بشری مرسته، بشری مرسته نور هم موږ بهرنیانو پورې تړي او تنبل کوي. مو اقتصاد فعالیت غواړي، تدبیر غواړي، پلان غواړي او د کارونو مؤثریت غواړي چې هغه آوتکم او نتیجه ولري. اقتصاد په دې باندې فکر کوي. اقتصاد د بشري مرستې او د ګدایي طرفدار نه ده، اقتصاد د کار طرفدار ده. ځمکه په کار واچوه، سرمایه په دوران کې واچوه، ښه مدیریت وکړه او مشتری پیدا کړه، تقاضا او عرضه ولټوه، په دغو کارو باندې غږیږي، په بشري مرستو نه غږیږو. بشري مرستې زموږ د علاقې وړ نه دي، بلکې ردوي. اما انکار نه کوو چې ورته ضرورت ده.
په ټوله کې دغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی، او د تعلیم موضوع په یو ډول نه یو ډول ډېر ځنډول شوی ده. که د نجونو تعلیم ته وګورو، د نارینه وو هم ستونزې لري، او لکه څنګه چې نړیوال پرمختګ کې د افغانستان کې دغه ډول تعلیم نشته، خو بیا هم د افغانستان شرایطو په کتو افغان ځوانان، افغانان دننه د افغانستان څومره د وړتیا لري چې وکولی شي حداقل یو څه بدلون راولي؟
د تعلیم مسأله، د تعلیم مسأله خو نو دا خو د آینده لپاره یو نوی سرمایه گذاری ده. نن چې موږ دغه 15 کاله تعلیم دروازې وتړلې، د دې نتیجه 15 کاله یا 10 کاله وروسته معلومیږي. او هغه وخت بیا د دې جواب هیڅوک نشي ویلی، څوک نشي ویلی، نه د دینی لحاظ، نه د وجدانی او اخلاقي لحاظ، نه د بشري لحاظ، نه د ملي مسؤلیت لحاظ د دې ځواب نشي ویلی. دغه اوسني کوم ډاکتران، کوم کسان چې لرو، دا تقاعد کیږي، دا وفات کیږي، او دوی دا اوس په تپتلاش کې دي. یو چې پاتې ده، دا هم له بهر لاره پیدا کوي او وځي. او موږ به څو کاله بعد، موږ چې ډېر خفه یاستو د نن ورځې ته نه، بلکې 15 کلونو یا شپږو یا لسو کلونو وروسته ته خفه یاستو، هغه وخت بیا دا نه جبران کیږي ډیره بده راتلونکی ده که دا دغه همدغه نن که د دې لپاره تصمیم ونه نیول شي اوس هم ډیره ناوخته ده او نوره به هم ناوخته شي متاسفانه.
مننه. تاسو ته راځم عمر صاحب که تاسو راته وایست تاسو د افغانستان په سویل کې استې هغه ځون کې ځوانان ګوري همدارنګه خلک مو هم له نږدې کتلی دي چې دوی کرنه کوي یا په نورو کارونو مصروف دي فکر کوي د خپل خلک په د حکومت له خوا په کومه مرستو او همدارنګه د نړیوالو ادارو په کومه مرستو باندې وتوانېږي د دې سیمه کې د وچکالۍ مخه یو څه ونیسي یا ځوانان یې وتوانېږي واړه واړه کاروبارونه شروع کړي دا وړتیا هلته په خلکو کې شته فکر کوم د عمر صاحب اړیکه راسره پرې شوې ده ښه اړیکه یې پرې ده دودیال صاحب کوم دغه پوښتنه راته تاسې ځواب کړئ یوازې د افغانستان جنوب په پام کې نه نیسو که ټول افغانستان په پام کې ونیسو دا وړتیا شته په افغانانو کې
د چې شو یو ورتیا
د بدلون ورتیا د بدلون ورتیا چې دوی کولای شي وړ کاروبارونه پیل کړي
په څنګه ته ولنه دا وړ کاروبارونه نو څه هم موږ په اقتصاد کې دیته کلیوالي ته شپه سات وایو کلیوالي ته شپه سات ته د چرګانو روزنده د شاتو مچۍ روزنده دغه د وریښمو تولید دغه ټوکري جوړول او د ګلم جوړول او د لیم چې جوړول دا د افغانستان کې دا ډېر ښه سابقه لري موږ خپل اقتصاد مقدس نه واره ده ولې او دا صحت هم ډیر ښه دي دغه پوزه یو دغه ټوکرې یو دا نظر میسي لوخو ته پلاستیکی لوخو ته دا ډیر چې دی او ډیر اقتصادي تمامي او زموږ خلکو یو وخت دی کې مهارت درلوده دا کلیوالي تشبثات زه په دغه اروپا کې د فرانسې نه نیولې تر ایتالیا او تر جرمني او تر دې خلک چرګان روزي پرون ما اغه د افغانستان تورسته کار کومړز وای بودنه د دې فارم د اودا بلغاریای راغلی د جرمني کې دا فارم شروع کړی ده دا بودنه یا د مرز دا مرز نه لري د چرګانو په شان ډیر مقاوم ده او دانه هم ډیر قیمتي نه تمامي بلکې یو چمن غوندي یو د ساحه دا دغه د ونو بوټو کبل د دې پړو نم تک ځکی قیمتي دانه نه او جدی اگر دومره قیمت دی شوړی وړی اگر دی نو دا ټول هغه تشبثات دي کلیوالي چې د دې امکانات شته چې زموږ خلک باندې مصروف شي دا کاشي جوړول او کلالي څومره ګټه لري دا زموږ سالف کې چې دي او په خوا زموږ وطن کې وو کلالان وو او دا د ګړی وو چې دي د خټو د ګړی دي ته په تپ کې په ساعت کې ډاکټر صاحب لوژن کاش کې دا خبره کړې وای دي ته خام یو بو وایو دا د انسان د وجود لپاره ضروري دي دا سي دي او دا چې پر شیشې لوخو پلاستیکی لوخو په دې کې را اخلو دا د پخې اوبه وایي نو یو خو خام یو پخې اوبه هغه دي چې موږ په اور هغه کړي بلې دغه طبي استلا ده هغه اوبه چې په خټینو لوخو کې ساتل شوي راخستل شوي اما موږ کلالي سقوط کړله او خلک په باندې شرمېږي اوس موږ خلک په ځای نه اخلي نیمڅی نه اخلي ګلمونه نه اخلي د خټو لوښي دا دا نه استفاده کی او ساعت هم هغه خراب شو اقتصاد هم سره خراب شو مګر په هرات کې دغه وسم د وریښمو تولید امکانات لرو هغه د خلک وریښم تولیدي او ډېر بهترین شکل باندې بیا دا ګنډي هم دغه څو کلونو مخکې پورې وو دا د یو دوه کاله زه نه یم خبر خو مخکې ما په خپل هلته ولیدل هرات دا کارونه په بعضو ولایتونو کې شته ده هرات البته په زعفران کې ډېر مشهور ده ولې د زعفرانو تر څنګ دغه د وریښمو تولید زما قیمت خوښ هغه هم ډېر ښه عاید لري پکتیا په دې ځایونو کې موږ د مزري او د لکټو د دغو د ټوکریو دا دغه څه په کندهار کې دغه ګڼ ګڼ اوبدل دا شته اوس هم شته ده چلیږي نو دا ټول هغه تشبثات دي چې په اقتصاد کې ورته کلیوالي تشبثات وایو او دا د محلي خلکو لپاره چې په دغه سطح باندې دوی ډېر تعلیم نه لري او تر ډېره پورې د دوی ښاري روابط هم یو څه محدود دي اما کولی شو په خپلو محلاتو کې دغه کارونه باندې کوسی او دودی محصول من گراوړو خارونو کې خرڅو سو کوی چې کولالي محصولات نه خرڅيږي بالکل خرڅيږي سو کوی چې پوزای او ټوکري او دا نه خرڅيږي بالکل خو بازار لري دغه سه هم موږ تاسو د چرګانو هغه کو ګورو او د چرګانو غوښه دغه سه هم شات د مچوي روزنې امکانات موږ لرو د یوازې د پټي کرل نه د زراعت زراعت ډیر برخه لري اوس څو څو رشتې لري یو به اګرانوي غنم او جوار او دابغې بل رشته هر چې کچر ده چې هغه رقم رقم ګلان دي باغونه دي میوې دي میوادار باغونه چې دا اوس متراکم باغونه ورته وایو تاسو باور وکړئ دغه اوس موږ په دغه ګرم سیمه کې چې اوبه هم وچکالي ده په دې کې موږ د خرما د باغونو دومره امکانات لرو ګورې په عربستان وچ ځمکه ده او دغه شګه او خاوره هم چې د مال اما زمنګ دې جنوبي ولایتونو شګه او خاوره چې د مالګینه نه ده د خرما لپاره د نوی ورایټګان شغلي په دریو کلونو کې حاصل ته برابرېږي دا فوق العاده نتیجه ورکوي او ډېر اوبه هم نه غواړي دغه څه د ننګرهار چې ګرم اقلیم لري دا ټول هغه امکانات دي چې په یو څه کار سره په دوه دریو کلونو کې دا ټول نتیجه ورکوي یعنی زود ثمره دي دا امکانات ته موږ هیڅ ودرور نه کړو توجه مرته ونه کړل موږ خلک د ایران د قوم خرما پیژني خرما نو خرما خو هم ثواب ده هم خوراک ده هم هر څه ده که نور څه نه کوي زموږ خلک دا خرما خو کوي ثواب دی وګټي قوم څه ده قوم کې غرونه ډېره بدلېږلې پوره تیګلې اما دوی په امغه خرما ته وده ورکړه او دومره حاصل ټولې چې تر افغانستان هم رالېږي یو وخت ما دا دوه دېش ما دا د غوګل فرخت چپتیارو په دیزی کې دشتیزم که روبه هدی اما دیره پیسترین نرم از مکد تیگه نده لکه ده قم پشانم نده لکه ده عرب پشانم نده عجب خواگه و نرم خواره ده ما شاگردان تویر شده قلت خورما که دیشید دوی داشت ایران را تو کتل دوی فکر کهو شو خورما یعنی ده عربستان سعودی ده مکی معظمین برازی و بلزهی که بنی او که بلزهی که تیگه تخت گناه بیده والا نو دومره نه بلده دومره ناشنا چې د خرما کرل ورته لا ګناه کاره کېدله اوس ښه شو له داخلک پوه شو چې خرما یوهونه ده یوه میوه ده ویې کړل نه ګناه شته لازم چې ثواب هم دی کار وکړو باید خلکو سره کار وکړو د خلکو ذهنونه آماده کړو امکانات فوق العاده شته زه بېرته یې خبرې ته راګرځم چې افغانستان څومره ظرفیت څومره پوتنشل چې افغانستان لري ډېر هېوادونه یې نه لري اما زموږ سرمایدار هم زړه نه ښه کوي حکومت هم تدابیر او پلانونه نه لري او خلکو نه هم لاره ورکه ده دغه ټکي چې اوس ما تاسو ته ډېر په وطني اصطلاح په ډېرو ساده مثالونو تاسو ته په ساده ژبه وویلې دا مو هم خلکو ته نه دي واضح کړي په درې واړو کې مشکلات شته هم خلک هم ادارات هم خارجیان هم سرمایه ګذار ټول سست پاتې دي کمبل پاتې دي عاطل پاتې دي په خلکو زړه نه سوځي
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړو خبرې مو وکړې فیر کوم چې د عمري صاحب په ټلیفون کې ستونزه ده هغه سره نشي وسلېدلی وخت هم پای ته رسېدلی اورېدونکو له تاسو هم مننه او د دیال صاحب له تاسو ځانګړې مننه چې ګډون مو وکړو ورسو خبرونه د وی سندرې په اورېدو سره پای ته رسو چې اورېدونکو را سره ستړي نشي تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت
ಮಕ್ಕಳ وایا پلاس کې د سترو ګولو کوم چې
لاندی مکلا پلاس کے دس رو گول چھ جاتا